السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو په ابوظبي کې د افغانستان د حکومت د پلاوی او د طالبانو د استاسو ترمنځ د خبرو اترو او د غصبیا د خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورتونه واره. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، افغان حکومت هیله ښودلې چې نن به له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. نن د کوټې په ګډون د بلوچستان په زیاتره روغتونونو کې ډاکټرانو کار بندیز کړی دی، او د ملګرو ملتونو استازي نن د شام په اړه له ایراني، روسیې او ترک سفارتکارانو سره ملاقاتونه کوي. افغان حکومت هیله ښودلې چې نن به له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میستم په دې لړ کې مشال رادیو ته وویل نن به په ابوظبي کې د افغان حکومت پلاوی او طالب استازي مخامخ خبرې سره وکړي، چې دغه چاره به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې د مستقیم خبرو د پیلېدو امکانات زیات کړي. نوموړي زیاته کړه
دی وایي د دې امکان شته چې د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې پیل شي. هیله لرو چې له کلونو وروسته د دواړو لوریو استازي د خبرو میز ته کښېني او سولې ته د رسیدو پر څرنګوالي او د بریالیتوب پر لارو چارو خبرې وکړي.
تر دې وړاندې نن سهار د افغان ولسمشر دفتر هم ویلي و چې د افغان حکومت پلاوی له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پیل او مخامخ ناستې د چمتووالي لپاره ابوظبي ته رسېدلی دی. خو طالبان پرون رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي و چې په ابوظبي کې د افغان حکومت له چارواکو سره ملاقات نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد په ابوظبي کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. نوموړي نن پر خپل رسمي ټویټر پاڼې په انګریزي او اردو ژبو په پیغام کې له ټولو د دعا لپاره د لاسونو لپه کولو غوښتنه کړې چې سوله راسي او پر باتور افغان ولس د درو لسیزو ازمایښت پای ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره تر خپل وسه هیڅ ونه سپموي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې پرون په افغان سولې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په متحده عرب اماراتو کې د افغان طالبانو له استازو سره خبرې اترې وکړې. که څنګه په دې غونډه کې افغان حکومت شامل نه و، خو د پاکستان، سعودي عرب او اماراتو استازي موجود ول. سږ کال د امریکا د حکومت لخوا په افغان سوله کې د ځانګړي استازي تر ټاکلو وروسته دا لږ تر لږه دریم ځل دی چې زلمی خلیلزاد د افغان طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې اترې کوي. دا د خلیلزاد لخوا د افغان سولې په لړ کې د سیمې د هیوادونو دریم سفر دی چې د ډسمبر تر شلمې به دوام وکړي. نن د کوټې په ګډون د بلوچستان په زیاتره روغتونونو کې ډاکټرانو کار بندیز کړی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې دا کار بندیز د خپل تښتول سوي ملګري ډاکټر ابراهیم خلیل شیخ د راخوشکو لپاره کړی دی چې سبا به هم دوام وکړي. د کار بندیز پر مهال که څه هم ناروغان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ ول، خو د ډاکټرانو د فعالیت کمیټې مشر ډاکټر کلیم الله مندوخیل نن مشال اړیو ته وویل چې د کار بندیز پر مهال به د روغتونونو ځینې بیړنۍ څانګې خلاصې وي.
شوبعات دی، ٹراما سینٹر دی، لیبر روم دی، ایمرجنسی سروس به مر خدمات ورکو، ڈیوٹی به ورکو، ڈاکٹر به په ڈیوٹی ناس وی، مگر د کولڈ کیسز لپاره او پی ڈی یا وارڈ پدی کې ل ایمرجنسی علاوه مر ډاکټران به راځي، مگر د خپل غم او غصې د اظهار لپاره دوی به خپل سروسز ماتل کړي وی.
ډاکټر ابراهیم خلیل د تیر زیارت په شپه ها وخت د نصرګند وسوالو لخوا وتښتول سو کله چې د کوټې په ماډل ټاون سیمه کې له یو شخصي روغتونه کور ته پر لارو. د بلوچستان د کورنی چارو وزیر سلیم کوسه مشال رادیو ته ویل دي چې دوی د ډاکټر ابراهیم خلیل د موندلو لپاره هڅې روانې کړې دي. په کوټه کې تر دې وړاندې هم ځینې نامتو ډاکټران تښتول سوي چې بیا وروسته د پیسو په بدل کې راخوشي کړل سوي ول. نن د افغانستان په کندهار ښار کې د پښتو ژبې د دوو نامتو ادیبانو په ویاړ غونډه پای ته ورسېده. د پښتو ژبې د شاعر درویش دورانی او کیسه لیکوال طاهر اپریدی په ویاړ دغه غونډه نن سهار په کندهار پوهنتون کې پیل شوه، چې د افغانستان پر بیلابیل ولایتونو سربیره له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه ورغلو لیکوالانو د دوی پر کار او زیار مقالې وړاندې کړې. د غونډې په پای کې د منظور سوي پریکړه لیک په اړه د کندهار ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي
یو تر ټولو مهم ټکی دا و چې پښتو دې په ټولو پښتني حوزو کې د سرکار او د حکومت ژبه شي. په کندهار کې دې د درویش دورانی او طاهر افریدی په نومونو باندې علمي مراکز په خاص ډول ښوونځي ونومول شي تر څو د دې یاد ژوندی وساتل شي.
په کندهار کې دا غونډه اطلاعات او کلتور وزارت او کندهار پوهنتون تنظیم کړې وه. بلخو په کابل کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا د پښتو ژبې د نامتو شاعر او اتل خوشحال خان خټک د ژوند او کار په اړه نړیواله غونډه پرون پیل شوې چې تر زیارت یا پنجشنبه پورې به دوام وکړي. خبرونه لمشال رادیو خوري. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا به د شام د نوي آئین جوړولو لپاره د هڅو په ترڅ کې نن د ایران، روس او ترکیه له سفارتکارانو سره ملاقاتونه کوي. د دیمستورا دفتر پرون وویل چې دغه لیده کاتبه د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې ترسره سي. داسې ښکاري چې دا به د شام د جګړې له مهمو لوبغاړو سره د نوموړي وروستي ملاقاتونه وي، ځکه چې د هغه د کار موده په راتلونکو څو ورځو کې سرته رسیږي. روس، ترکیه او ایران تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیران به په دې لیدونو کتنو کې برخه واخلي. سږ کال په جنوري میاشت کې د روس په کوربتوب غونډه کې د شام لپاره د نوي آئین په لړ کې پر یوه کمیټې جوړولو اتفاق شوی و. تاګه سوي چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اولنی امنیتي سلاکار مایکل فلین ته بنن وفاقي جج سزا واوروي. فلین منلې چې سفارتي کارکونکو ته له روسي سفیر سره سو خبره تر پاړه دروغ ویلی و. دا وريدنه د هغه عدالتي کاروای تازه لړیدل چې پکې ځانګړي وکیل رابرټ مولر ټرمپ ته په قرار قرار نږدې کیږي. فلین اعتراف کړی دی چې د 2018 کال په جنوري کې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدو څلور ورځې وروسته د وفاقي استخباراتي ادارې اف بي آی چارواکو ته دروغ ویلی و. تر دې درې اونۍ وروسته چې له روسي سفیر سره د ملاقات د وخت او خبرو تفصیلات مخې ته راغلل، نو فلین له خپلې دندې لرې کړل سو. د رابرټ مولر په مشرۍ په دغه عدالتي تحقیقاتو کې د 2018 کال په امریکایي ولسمشر انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره د روس د ممکنه مرستو جاج اخیستل کیږي. ولسمشر ټرمپ او روس لا له وړاندې دغه تورونه رد کړي دي. او د اروپایي هیواد هنګري سرکاري ټلویزیون سټیشن مخته په زرګونه مظاهرین راوتلي دي. دوی بیګا په 15 شپه هم دغلته موجود او د شیرخ وزیر اعظم ویکتور اوربان خلاف احتجاج ته دوام ورکړ. دا وتر د مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابیا کرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. یو درهم په 8.40 روپۍ خرڅول کیږي او په 8.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 8.25 روپۍ او په 8.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 40، بنو کې 500 سلیریش او په کوټه کې منفی 8 او 13 وي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د افغانستان اجرائیه ریاست وایي ممکنه ده چې نن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استازي په ابو دابي کې خبري وکړي.
موږ امیدوار یو چې دغه مقدماتي ملاقاتونه بالاخره دغه مرحلې ته ورسیږي، کوم چې د دې مذاکراتو مرکزي نقطه ده او هغه د افغانستان او د طالبانو د موظفو هیئتونو لخوا نه مخامخ خبرې.
د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د دویم شفت د شروع کولو پلان لري. نن د بلوچستان ډاکټرانو د صوبې د زیاتره لویو ښارونو په روغتونونو کې کاربندیز کړی دی.
پدې کې له ایمرجنسی علاوه زموږ ډاکټران راځي په ډیوټي بناست وي، مګر د خپل غم او غصې د اظهار لپاره دوی به خپل سرویسز هغه به ماتل کړي وي تر څو پورې چې ډاکټر به حفاظت نه وي واپسي شوی.
په کندهار کې د پښتو ژبې د دوو نامتو ادیبانو درویش دورانی او طاهر افریدی په ویاړ غونډه وشوه.
د سیمینار په پریکړلیک کې هم دا یوه مهمه ماده وه چې د لارو بر پښتنو ترمنځ کې د اړیکو د سمون او لاجوندي پاللو دپاره دغه ډول سیمینارونه جوړ شي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو، مشال لیډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې ممکنه ده نن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استازي په ابودابي کې سره وویني او خبري وکړي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم د طالبانو اعلامیه ته په غبرګون ویلي وو چې له افغان پلاوی سره به خبرې ونه کړي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې بیا امید میسم وویل چې نن د دواړو لورو ترمنځ د ملاقات زیات امکان شته او د ابو دبی دغه ناسته بعد سولې د خبرو پیلېدو امکان زیات کړي. تفصیل د واصل وصال پر رپورت کې اورو.
د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د ناستې دوهم ورځ چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پیلېدو ور بولي او ورته هیله مند دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم د سه شنبې په ورځ غونډې ته په پام ازادي راډیو ته وویل نن به په ابوظبي کې د افغان حکومت پلاوی او طالب استازي سره مخامخ خبرې وکړي چې دغه چاره به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو د پیلېدو امکان زیات کړي. د دې امکان شته چې د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې پیل شي. هیله لرو چې له کلونو وروسته د دواړو لوریو استازي د خبرو میز ته کښېني او سولې ته د رسېدو پر څرنګوالي او د بریالیتوب پر لارو چارو خبرې وکړي. د ښاغلي میسم په خبره د ابوظبي په ناسته کې د پیاوړو او اغېز لرونکو هیوادونو استازي هم ګډون لري چې مهم بحثونه به یې د سولې په بهیر کې د اسانتیاو په رامنځته کولو او مخامخ خبرو ته د دواړو لوریو هڅول وي. له تېرو دوو ورځو راهیسې د متحده عربي اماراتو ابوظبي ښار د افغانستان د سولې په اړه د ناستې کوربه ده چې پکې د طالبانو د ډلې پلاوی، امریکایي چارواکي، سعودي عربستان او پاکستان ګډون لري. افغان پلاوی په دغه ناسته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلنه او هڅو ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت وایي په ابوظبي کې د تېرې ورځې په ناسته کې د سیمې د هیوادونو استازو زلمی خلیلزاد، د افغانستان د ملي امنیت استازو، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د افغانستان د سولې په سیمه ییزو اړخونو او د سولې مخامخ خبرو ته د زمینې د برابرولو په اړه خبرې وکړې. له دې وړاندې کابل د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزې ناستې کوربه و چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني لوري وغوښتل چې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. له دغې ناستې وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان اعلان وکړ چې د امریکا، متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ ناستې ته زمینه برابروي. خو له دومره هیلو سره سره طالبانو تل امریکایي چارواکو سره پر خبرو ټینګار کړی او له دغې ناستې یوه ورځ وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره لیدل رد کړل او وویل دوی چمتو نه دي چې له دغه پلاوي سره وګوري. د ابوظبي درې ورځنۍ ناسته په داسې حال کې روانه ده چې له دې وړاندې امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زلمی خلیلزاد د صلاحیتونو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د سولې علي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې له طالبانو سره یې د خبرو اترو لپاره چمتووالی نیولی او د ابوظبي ناسته به د سولې خبرو اترو پیلېدو ته زمینه برابره کړي.
او د هغه ابتدایي امادګۍ لپاره د افغانستان دولت او د سولې علي شورا هم امادګي لري. موږ امیدوار یو چې دغه مقدماتي ملاقاتونه، فعالیتونه بالاخره دغه مرحلې ته ورسیږي، کوم چې د دې مذاکراتو مرکزی نقطه ده او هغه د افغانستان او د طالبانو د موظفو هیئتونو لخوا مخامخ خبرې. دا امیدواري شته ان شاء الله.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر استازي د سولې د دغو هڅو هرکلی کوي او پایلو ته خوشبین دي. د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي امریکا او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته پکار ده چې په پاکستان فشار راوړي سو طالبان د مذاکراتو میز ته راکاږي. بلخوا د ولسی جرګې منشی عرفان الله عرفان وایي که د افغانستان حکومت د یوې قوي طرحې او کلک ارادې سره د ابوظبي په ناسته کې د سولې د خبرو پیلېدو لپاره هڅې ونه کړي، داسې ناستې به چې پکې پاکستان او طالبان هم ګډون ولري تر ډېره د هغوی په ګټه تمام شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د دویم شفت د پیلولو هوډ ښکاره کړی. چارواکي وایي د وزیر اعظم عمران خان په سپارښتنه په دې پلان عمل کول غواړي او د دې مقصد لپاره به 15,000 نوي استادان هم په کار ګمارل کیږي. دوی وایي دا ګام به د صوبې د ماشومانو په تعلیمي پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې په وینا چې د مقصد لپاره به 15,000 استادان هم مخصصي کیږي. د تعلیم د محکمې په وینا چې هر پرایمری سکول کې به د اتم سکولونو کې به د لسم او د لسم سکولونو کې به د یو لسم او دولسم زده کړې ورکړې کیږي. د خیبر پختونخوا د الیمنټري اینڈ سیکنډری ایجوکیشن د محکمې ډایریکټر محمد فرید خټک مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اقدام سره به سکولونو کې د ماشومانو په خاص توګه د جنکو ماشومانو شمیر هم سیوا شي.
اوس اکیڈمک سیشن اوس په ختمې دوه دی. دا دسمبر ختم شو، فروری پین کې د مارچ امتحانونه وي، نوی سیشن د اپریل نه شروع کیږي. نو انشاءالله العزیز دې ته کم نه څومره موډیلیټیز دي نیو سیشن نه امید دی چې دا به د نوی سیشن نه موږ دا سیکنډ شیفټ شروع. تاسو ته پته وي چې موږ 13 کلو کې زره یو ول زره نور دغه رنګ کې موږ څومره ضرورت ته اکارډینګلی موږ به استادان هم دا کلکولیشن شوی کې دومره استادانو به ضرورت نه پینځه کال کې به موږ ان شاء الله العزیز دغه رنګ دا استادان هم اخلو.
دا ټول ګامونه د حکومت پینځه کالو پروګرام تر لاندې اخیستل کیږي. د نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د یو اوسنی رپورټ تر مخه چې دا وخت پاکستان کې سکولونو ته د نتلونکو ماشومانو شمیر 2.5 کروڑ دی. د لړ کې مشالې ډیو سره په خبرو کې د تعلیمي چارو په عمر ورغسه اول چې د سکولونو د کمخ له وجې په خیبر پښتونخوا کې 2.5 لکه او قبایلی سیمو کې اول که ماشومان د سکولونو نه بهر دي. دی وایي په څیر دی چې ماشومان ته د ورځې دویمه برخه کې سکولونه شروع کړی شي د سکولونو شمیر زیاتول پکار دی.
استادان ریکروټ شي هر څه باندې ریکروټ شي خو د کوالټي اډیوکیشن خیبر پښتونخوا کې د دې وخت یو غټ ضرورت ده. ماشومان سکولونو نه بهر لاړ شي خو موږ سره کوالټي اډیوکیشن نشته. په دې وخت خیبر پښتونخوا کې 82% چې کوم سکولونه دي د پرایمري دي او بیا بل لخته موږ سره اونلي مطلب چې 12% سکولونه چې کوم دي د هاي سیکنډري سکولونه دي. په دې وخت کې فاټ ریجن کې 35 ډیګري کالجونه دي چې هغه کې 12 ډیګري کالج صرف د جنکو د پاره دي. نو ته پرایمري لیول نه او پلانینګ راواخله تر هاي سیکنډري لیول د پاره ته مطلب مشومانه ته سکولونه زیات ورکا سکولونه اپګریډ کا.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه وایي چې په دې 500 کالو کې به د پرایمري تعلیم په اصلاحاتو د تعلیم د څانګې په انتظام د تعلیم په معیار او د قبایلي ضلعو په تعلیم توجه ورکړی کیږي. د ماشومان د حقونو کارپوهان وایي چې د تعلیم نړیوال اهداف ترلاسه کولو لپاره به نه یوازې حکومت له په سکولونو کې د ماشومانو شمیر سیوا کول وي بلکې د تعلیم معیار او د سکولونو نورې ودانۍ هم جوړول وي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کلو هرتز. لنډې څپې 2110. 15,000 13,500. 10,380 کلو هرتز.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د پخانیو قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو پریکړه خوشوي. خو د سیمې خلک او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو استاسي وای له پلان سره سم باید عدالتونه پخانی فاټاته غزول شوي وي او نور اصلاحات هم عملی شوي وي خو عملاً داسې کوم ګام نه دی شوی. دا چې د قبایلو د اندېښنو د ختمولو لپاره څه پرمختګونه روان دي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د کرمې د خلکو استاسي چې په قومي اسمبلی کې کور میں دخل کو استاسی دل منیر خان سرا مرکه کړي او ناراضی چې ورته وکښو.
ترسی حکومت کی اخیری آیامو کی دیر جلدی کی فاٹا انضمام ہوشو ہو اس دی حکومت نن وریتی پڑی دی فاٹا انضمام مخ کی بتلا دی پارا ہیس اقدامات نہ دی کری. یو ٹاسک فورس سی جوڑ کو آگاہ لری کو بلی میشتی بل ٹاسک فورس جوڑ شو آگاہ ہم اس لری کو اس ٹاسک فورس نشتو کورا نشتو عملی کدا نہ منا رفتو دی وی کنا ای دی فاٹا انضمام بو الٹا نہ دی جیو تروزی مو حکومت ریکویسٹ کڑا دا اسے ہم کو جو تو سے مہربانی ہو گئی صدا امام کی لخوس کر ترقی کروں زر نظر کرونا شروع کی خال کو امید پیدا ہوشی.
بار بار ددین مخکم تاسو غختنه پخپلم کړي وی کم چی د نواز شریف حکومت هغه ختمې دو هغه دا بل منظور کو اوس هم فاټه کم چی دا عدالتونه دی ٹریبیونل دی هغه بندي او د فاټه داخل کو چې کم دین هغه هغه کیسونه دغه شانت پندنګ کې پراتری ولاړ دی سو وجره چې تر اوسه پورې دغه عدالتونه چې دین د فاټه د ایکسټند نشو.
اصل کې دو تیاری شتونه قانونی خوش اسٹینڈ دی ہو والتا کوئی سٹرکچر نشتا اور نہ دفتر شتا اور نہ سٹاف شتا نہ جی جون ورد برتی کڑی مخی کمیٹی کوم ریفارمز اور ریکمنڈیشن ہو کہ دا اس دا پنزو کول کے پروسس پر گو ہو سک دی ائی کورٹ اف سری دی لی چر دا الٹیکلونو ای پی گونو کمشنر نو جوڈیشری اختیارات ختم شو نو اس کی سونا ٹون دا سے پرت دی نیو جوڈیشری فاٹا ایکسٹینڈ نہ شوی کاغذ کنا عملی طور بندی وے صوبائی حکومت سپریم کورٹ کی اپیل کڑا دا سر مت یو کال ٹائم روکئی نو یا اپیل فیصلہ رغلی دانا
اجی منیر اورگزی سے بدانا تو ہے چھ تاسو سمرم چھ دا قبیلی زلو میں گاندھی سنران دی دی اڑان دی روز کے دا وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړه وغیرہ غوختی او دا فاٹا کم پروسس چھ دے دا اصلاحات عمل چھ دے دا غیر متعلق او ذرا اطلاعاتی او تور کول حکومت دین خبر کړي چھ دا سم مشکلات دی چھ تر اوسه پوری دا عملی نہ شو
حکومت دا ای چھ مون نکنیتی سره کور کو تو انصر فاٹا نظام خدیب تھی وہ اس ہم څو سرون څو نور کسون دا کوشش کی چې دا کامیاب نشي مو ټول دبلس وړې منی ګون عمران خان سره د سلسله کې په یو پیچو زمو ته سره مدد کوو خو ته خو څه کرونه خو کوم عملی کنه ټول مسلې په سوب ستړلې پیسې شته نه
تاسو په کومي سمله کې د کورمې د خلکو استاذي منیر خان او اگزی مرکا او دله چې زمو همکار سره زهیر ور سره کړی و
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
د شمالی وزیرستان اسیدون کی وای چې په پوزي عملیاتو کې د دوی متاثر شوی بجلی لائنونه لا هم نه دي سم شوی او په ډیرو سیمو کې بجلی تر 300 ورځې پورې بندوي د دې لړکی د سیمې ځوانانو تنظیم نن په میرلی چوک کې لاریون هم کړی دی غوښتنه کړې چې د دوی په نوم راغلي فندونه دي هم په دغه خلکو لګول شي انتظامی چارواکي بیا وایي د ډیرو سیمو په بجلی لائنونو باندې کار روان دی تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کیا ورو
د سیمه ځوانانو تنظیم یو تاف وزیرستان نن میرلی چوکې لاریون هم پیل کړي دو یوای عملیاتو کې چې کم لاینونه نشلې دلی ترانسفارمرې خرابې شوې د وابډا کنستراکشن محکمې لا هم نه دی بحال کړي یا دل دا وړوي عملیاتو پس د بیا بحالۍ په کارونو کې لا هم د ډیرو سیمو بجلی کالونو پس نه دی بحال شوې ځوانانو تنظیم بلغړې اسدالله داوړ وایي احتجاج مقصد یہ د فنڈونو په انصاف سره تقسیم غوښتل دی
وزیرستان خلق دے لوڈ شیڈنگ نا ڈیر تنگ شوی دی او ڈیر داس علاقے دی چے ضرب عذاب پنا دجا شے دے بجلی نظام تا بشوا او نو ڈیر فنڈیاں غلی دی خو اے پیرے اکثر کلی داس دی چے نٹس فرمر ور طرح سے دلی دی او نہ مٹے او بجلی توری نہ ور طرح سے دلی دی این نے پر ذریعہ تحقیقات کو چے کیم فنڈ غلا دا چے اپ کیما طریقہ دی تقسیم کڑا دا او بل میرا حکومت نا دا مطالبہ کی چے دا ناجائز لوڈ شیڈنگ دا ختم شی
شمالی وزیرستان انتظامیہ چارواکی وائی دا ڈیرو سیمو بجلی لائنونا او ترانسفارمر بحال شوه او ډیرای سیمو کې په کار پیل شوه د بجلی لوډ شیډنګ په حواله میران شاه ګریډ چارواکی دریز لري چې لابنو تر میران شاه پورې غزیدل لاین نه کافی دی نو د وجنا په یو ځای د ټولو سیمو بجلی نشي چلاولې د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کړې چې کالونو پس بجلی بحال نه کړې شوه او میران شاه ګریډ کې ترانسفارمر لا هم خرابې پراتې دي چې دولت یې زر منظوري وکړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
نن د بلوچستان ډاکټرانو د کوټې په ګډون د صوبې د زیاتره لوی روغتونونو کې کار بندیز کړی و د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې دا کار بندیز به د بخنه غواړم چې دا کار بندیز یې د خپل تختبل شوي ملګري ډاکټر ابراهیم خلیل دره خوشی کول لپاره کړی دی او دی وایي چې سبا به هم دوام لري تفصیل د یوب ترین پر رپورټ کې اورو
د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې ډاکټر اکشن کمیټي پر پوښتنه باندې نن د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو غټو اسپتالو کې کار بندیز وسو چې له امله یې ټولې اوپیډېنې بندې وې او په نتیجه کې ډېری ناروغان د سختو کړاوونو سره مخ شول د کوټ په سیول اسپتال کې زیاتره خلک د علاج لپاره نن راغلي وو خو د ډاکټرانو د کار بندیز له امله دوی سخت مایوس شوي دي په دې اړه یو مېرمنې نور حال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی
کیم کورد کوشنانه مریضان درا سغه یو شینی را سه یو کرار اول گو مجبور ډاکټر وای وای نغه نه سارتال د سبا راسی بل ورځ راس نن درې مې را روان یو شیم نه سوړکانه مت یخ ده مجبور د کوم خالرس
د ډاکټرانو د کاربندیز په اړه د ډاکټر اکشن کمیټي مشر کلیم الله مندوخیل و مشال ریډیو ته وویل چې د کاربندیز پر مهال با ایمرجنسی ټراما سنټر او د اپریشن مرکزونه خلاص وي
ایمرجنسی سروس دی شوبات سات دی ٹراما سینٹر دی لیبر روم دی ایمرجنسی سروس بمر ڈاکٹر ب پڈیوٹی ناس بھی مگر دا کولڈ کیسز دا پارا او پی ڈی یا وارڈ پدی کے ل ایمرجنسی علاوہ مر ڈاکٹر پر راضی پڈیوٹی بناست بھی حاضری بل گئی مگر د خپل غم غصے دا اظہار دا پارا دوی با پل سروسز هغه به ماتل کړي وی تر سو پوری ڈاکٹر با حفاظت نیو واپسی سوئی نیو سٹریٹیجی پلان مر تیار او سی مر ب پایندا کی څه کول کو
ته ڈاکٹرانو بلا بیل تنظیمو لوری تیر ورځ په وغونډه کې پریکړه وسوه چې نن او سبا ورځ به په سرکاري روغتونونو کې دوی کاربندیز کوي. دوی دا کاربندیز د کوټي د نامتو ډاکټر ابراهیم خلیل د اغوال یا تشتونی په ضد کړی دی. څوک چې د جمعې په شپه هغه مهال د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا تشتول شوی وو چې کله نو مړی د شخصي روغتون څخه د کور په لور روان وو. د پیښې په اړه د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سلیب کوسا او مشال ریډیو ته لمخه ویلي دي چې دوی د ډاکټر ابراهیم خلیل د میندلو هڅې روانې ساتلی دي او اله څرګنده کړه چې ډیر ژر به ډاکټر خلیل ابراهیم و خپل کور ته راسي.
د پیښور خبریالانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. د مظاهرې تابع د خبریالانو ټولنې خبري یونین کړی و. د دوی د بیلابیلو ادارو لخوا له دندو د خبریالانو د لری کولو غندنه وکړه. د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی مشال ریډیو ته ویل د پاکستان یو لوی میډیا ګروپ تیر ورځ شاوخوا اتیا خبریالانو ملازمین له دندو لری کړي دي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا پیښور د خبریالانو د اتحادیې خیبر یونین اف جرنلسټ د سوري لاندې دغه احتجاجي لاریون کې خبریالانو د ورځپاڼو او رسنو مالکانو خلاف اوازونه پورته کول او دغه یې غوښتنه کوله چې وستل شوي ملازمین او خبریالان دې زر تر زره په خپلو نوکرو په ځای کړي. دا ګل په ورځ د پیښور خبریالانو اول د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډې نه بایکاټ وکړو او بیا وروسته پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړو. دا خبریالانو د اتحادی مشر سیف الاسلام سیفی دا پاکستان د یو میډیا ګروپ نه خواوشا اتیا خبریالانو او ملازمینو د وستلو په سخت ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل چې دوی به خپل احتجاج هغه ادارو مخې ته کوي چرته چې دغه ملازمین د نوکرونه وستل شوي دي.
ما اخباری یا د میډیا هاوسز مالکان هغه کله یو بانه جوړه کی کله بل بانه جوړه کی اصل کې د ملک د صحافت یا میډیا هغه د کمزور کولو کوشش روان دي او یو طریقہ استعمال کی بلا طریقہ استعمال کی.
پاکستان کی بیلا بیل میڈیا گروپونو دا تیر سو میاشتو خبریالان او ملازمین د نوکرونه وستل دي او دا پیښور خبریالانو د دې خلاف یو احتجاجي کیمپ هم لګولې وو. خو بیا په صوبایي اسمبلی کې د یو قرارداد وروسته دوی دغه احتجاجي کیمپ ختم کړو. سیف الاسلام سیفی زیاته کړه باید چې حکومت میډیا مالکان په دې خبره مجبور کړي چې بغیر د څه وجه نه دي خبریالان د نوکرونه نه وباسي.
نمونګه نن بیا د خپل مطالبه کوي چې حکومت دې په دې عمل درآمد یقیني کړي. یعنی مونږ به د حکومت خلاف هم احتجاج کوو او هغه احتجاج نن شروعات مونږ وکړو. صبح اسمبلی نن د ټولو ورځې بایکاټ صافیان وکړو.
په دې مهال د پیښور پریس کلب په خوانی سیکرټر شهاب الدین اوایل دا خبریالانو اتحادیه به نه صرف په عدالت کې د مالکانو خلاف کیس کوي بلکې چې کوم ادارې خبریالانو ته تحفظ نه ورکوي د هغې خلاف به هم احتجاج کوي.
نو بیا داسې ادارې چې په پاکستان کې د ټولو نه غټه اداره او هغې ته زموږ هغه ملګري لاړه چې هغوی د پنځلس شلو کالو کارونه هغه ادارو کې ختم کړو دلته راغله او هغه بالکل په یو ورځ باندې په سوونو کسان ایستل د دې چې څومره مزمت وشي کم دی.
دا خبریالانو په دغه احتجاجي کیمپ کې یو سینیئر فوټوګرافر او د یو اردو رسپانې نه په تیرو ورځو کې وستل شوی عبدالغفار بیک بې هوشه هم شو او په امبولانس کې د ابتدایي درملنې لپاره نږدې روغتون ته ورسول شو. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د احمد شاه اعظمي نوې خبرونه وورو.
افغان حکومت هیله ښودلې چې نن به له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم په دې لړ کې مشال لړۍ ته وویل نن به په ابوظبي کې د افغان حکومت پلاوی او طالب استازي مخامخ خبرې سره وکړي چې دغه چاره به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو امکانات زیات کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد یې په ابوظبي کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. نوموړي نن په خپل رسمي ټویټر پاڼې په انګریزي او اردو ژبو په پیغام کې له ټولو د دعا لپاره د لاسونو لپکولو غوښتنه کړې چې سوله راسي او پر باتور افغان ولس د درو لسیزو ازمایښت پای ته ورسیږي. نن د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاتره روغتونونو کې ډاکټرانو کار بندیز کړی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې دا کار بندیز یې د خپل تشتوسي ملګري ډاکټر ابراهیم خلیل د راخوشي کولو لپاره کړی دی چې سبا به هم دوام وکړي. د کار بندیز پر مهال کسم ناروغان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ ول، خو د ډاکټرانو د فعالیت کمیټي مشر ډاکټر کریم الله مندوخیل نن مشال رادیو ته وویل چې د کار بندیز پر مهال به د روغتونونو ځینې بیړنۍ څانګې خلاصې وي. نن د افغانستان په کندهار ښار کې د پښتو ژبې د دوه نامتو ادیبانو په ویاړ غونډه پای ته ورسېده. د پښتو ژبې د شاعر درویش دورانی او کیسه لیکوال طاهر پردي په ویاړ دغه غونډه نن سهار په کندهار پوهنتون کې پیل شوه. د شان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مسترا به د شام د نوي آئین جوړولو لپاره د هڅو په ترڅ کې نن د ایران، روس او ترکیې له سفارتکارانو سره ملاقاتونه کوي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اولنی امنیتي سلاحکار مایکل فلین ته به نن وفاقي جج سزا واوروي. فلین منلی چې استخباراتي کارکوونکو ته یې له روسي سفیر سره سوه خبرو اترو په اړه دروغ ویلي وو.
لند خبرونه د احمد شاه زمينه واره د لوس په اسلام اباد کې زمونږ د همکاري رابعه اکرم خان نو وروج پاکستان سره ورسپانه په خپل اداريو کې سلی کړی دی.
د انګریزي ژبې ډن رسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د 3 نومبر په 9 نیټه د پولیو نه پاک پاکستان لپاره د صوبو اعلی وزیرانو او نورو چارواکو سره د ملاقات پر وخت یو وار بیا ژمنه کړې وه. رسپانه زیاتوي چې د پولیو مخنیوي کمپاین لسم دسمبر نه شروع شوی وو او 18.2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول وو. د کمپاین په لړ کې افغانستان سره هم رابطه شوې وه چې پر پولو راتلونکو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي شي. ادارې مخکې لیکي په داسې وخت کې بیا د پورنه د یوې ماشومې د مرګ خبر مخې ته راغلو. دغه ماشومې ته په 13 نومبر د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړی شوی وو او د تحقیقاتي رپورت تر مخه چې دا ماشومه د نمونیا نه په 2 دسمبر مړه شوی. په ټولنیزو رسنو یو کمپین د دې ماشومې د مرګ په اړه د پولیو د مخنیوي په ویکسین تورونه لګول. په پراخه کچه د پروپاګاندا له وجې اوس اسلام آباد نه هم 25% د پولیو انکاري کیسونه رپورټ شوی دي او د افسوس وړ خبره دا ده چې یو شمېر کیسونه د تعلیم یافته او د منځنۍ طبقې نه مخې ته راغلي دي. ادارې کاږي یو وار بیا د پولیو مخنیوي کوششونه د منفي مهمونو د خنډ سره مخ شوي. ورسپانه خیره کلی کې دا د افسوس وړ ده چې د کلونو راستې د پولیو مخنیوي کې کامیابي ترلاسه کولو باوجود ولس پوها ورکولو او د پولیو مخنیوي په ریاستي کوششونو کې د پولیو مخنیوي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو د وژلو باوجود موږ اوس هم د پولیو نه پاک پاکستان مقصد د ترلاسه کولو نه لري یو. مشرک ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې وزیر اعلی محمود خان کامیابي سابیرو لخوا د معلم جبید سمکی په کیس کې د وټو کم دعوه کوي نو داغه د حقیقت علم خونیشته خو وزیر اعلی نه پته وړاندې کیدو پس سکم اعتماد مساهره وکړه. نو داغه نه ظاهری کی چې وزیر اعلی د سختو سوالونو مخاونه کړه. ادارې زیاتوي د سواستي می معلم جبی 215 اکړه سرکاري سمکه کال 2014 کې د سیل د سیل لپاره د ورکولو رپورټونه مخې ته راغلي وو چې باغه کې د بیکاتګانو د درغلو انکشاف شوی وو. ادارې وایي چې شکایتونه مخې ته راتلو پس نیب یو نوټس خسته وو. په تیر حکومت کې محمود خان د ثقافت او سیلګری وزیر وو. اج رسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د طب تدریسي ادارو درجه لرونکو هسپتالونو معاملات سم اړخته راوستلو لپاره په صوبایي کچه د پالیسۍ یو بورډ د جوړولو فیصله کړې ده. اداره وایي چې دا د اطمینان وړ خبره ده چې حکومت د طب د ادارو معاملات د سمولو احساس لري. د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خپل وړومبي دور کې د صحت د ادارو انتظام لپاره ځینې تجربې کړې وې، خو دغې نتیجه په دې تیرو ورځو کې د پاکستان چیف جسټس په خطاب کې مخې ته راغله چې خلکو ته اسانتیاوې یوازې دې صورت کې محسوسېدای شي چې کله ورته معیاري خدمات میلاو شي. ادارې په وینا چې ولس ته خدمات د پالیسیانو تر لاندې ورکړی کیږي او د پالیسیانو عملی نفاذ هغه وخت پورې ممکنه نه دی چې تر څو پورې چارواکي خپل لړ نه شي او د نتیجو جاج وانخلي. ادارې اخیری کلی کې ولس ته معیاري خدمات ورکول لپاره دا هم ضروری ده چې ټولې پابندۍ لري کړی شي او د ولس نظر د خدماتو په اړه معلوم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډان رسپانې د پاکستان حکومت لخوا ټولنیزې رسنۍ ټویټر ته د کړو شکایتونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا اسوسییټډ خبری ایجنټس د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته کتنه کړې. د دواړو لیکونو مهم ټکی د سفر خان نه اورو.
ډان رسپانې لیکي د روان کال له لومړۍ نه نیولې تر جون میاشتې پورې د پاکستان حکومت ټولنیزې رسنۍ ټویټر ته د 3,004 کارونکو په ضد شکایتونه کړي. ویلي دي چې دوی په مبینه توګه تشدد ته لار هواروي او د کرکې ډکې لیکنې کوي. همداراز حکومت د 243 اکاونټونو د ختمولو غوښتنه هم کړې، خو ټویټر په دې موده کې یوازې 244 کارونکو ضد شکایتونه او د 15 اکاونټونو په ضد کار کړی. پاکستان تر مخه دومره شکایتونه پاکستان د شکایت کوونکو هیوادونو په لړ کې دریم مقام تر رسولې ده. په دې کتار کې روس او ترکیه په لومړی او دویم نمبرونو دي. ورسپانې لیکي تشدد په پلوي لیکونکو او د قانون څخه سرغړونکو په ضد کاروي کول سم دي، خو د دې ترمنځ باید توپیر وشي چې کوم خلک د بنیادي حقونو خبره کوي او کوم بیا د ریاستي ادارو له احتسابه د بچ کېدو. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبری ایجنټس لیکي په داسې حال کې چې د ګل پر ورځ په دوبۍ کې د امریکا او طالب پلاو ترمنځ د افغان سولې په موضوع خبرې وشوې، په عین حال کې طالبانو د افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی. خو د دوبۍ په خبرو کې سعودي او متحده عرب اماراتو چارواکو ګډون درلود. دا دواړه هیوادونه په طالبانو اغیز لري او تمه کیږي چې دوی به طالبان له کابل سره خبرو ته حاضر کړي. اجانس لیکي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د خبرو پخلی یا تردید نه دی کړی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تیرو وختونو کې ویلي چې له ټولو هغو افغان خواوو سره یې غونډې کړي چې په جګړه کې رول لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د مداخلت په اړه د سینټ استخباراتو کمیټې لخوا دوه ریپورټونه تیار شوي دي. په دې ریپورټونو کې د امریکا د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ د بریا لپاره د مسکو مبینه مداخلت په اړه خبرې شوې. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې د خبرونو څانګې د ریپورټ تفصیل په دې ریپورټ کې ووري. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې د خبرونو سنگالی کې د امریکا د سینټ لپاره دوه ریپورټونه تیار شوي چې پکې د امریکا 2014 کال په صدارتي انتخاباتو د روسیې د مبینه مداخلت په اړه ذکر شوی دی. دا راپورونه چې د دسمبر په 14 خپاره شول د سینټ استخباراتي کمیټې جوړ کړی دي. د سینټ د استخباراتي کمیټې د کانګرس په غډلو کې شامل ده چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روس د مبینه مداخلت پلټنې کوي. د امریکا د استخباراتو یو ډله د 2014 کال په جنوري کې د لیته رسیدلی وه چې مسکو د ډیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن پر ځای د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ په حق کې کار کړی وو او دغه د بریا په مخه د خلکو سوچ بدلول لپاره انټرنیټي غلا، پروپیګنډا او ټولنیزه میډیا کارولې وه. د سینټ لپاره په تیار شوي ریپورت کې په دې اړه تفصیلات ورکړل شوي دي چې آیا په سینټ پیټرسبرګ ښار کې په انټرنیټ ریسرچ ایجنسی کې روسانو د فیسبوک، ګوګل او ټویټر په څیر د سوشل میډیا له لارې د ناسمو معلوماتو خپرول لپاره څنګه کار کړی وو، څرنګه شکونه پیدا کړي وو، د ډونالډ ټرمپ ملاتړ او د هیلری کلینټن د شکست لپاره څرنګه کار کړی وو. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او روسي چارواکو له وړاندې څخه څو واري داسې تورونه رد کړي دي. د ریپورټونو له مخې انټرنیټ ریسرچ ایجنسی ته د کریملن سره اړه لرونکي تاجر یفینګي پریکوشن پیسې ورکړي وې. پر نوموړي او نورو 12 کسانو د امریکایي کونسل رابرټ میولر لخوا د بانک درغلې، سازشونو، شناخت غلا کولو تورونه لګول شوي وو. ریپورټونه وایي انټرنیټ ریسرچ ایجنسی د تورپوستو په نښه کولو لپاره د میډیا پراخ پلیټفارم جوړ کړی وو. د سینټ لپاره په تیارو شوو ریپورټونو کې د 2014 کال د انتخاباتو نه واخلي د تیر کال نیمایي پورې د وخت معلومات راغونډ شوي دي. په دې کې د امریکا د تیر نومبر میاشتې د زمینی انتخاباتو ذکر نه دی شوی. په زمینی انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د اغیز په اړه د سپینې ماڼۍ په امر د امریکا قانون نافذ کوونکو استخباراتي ادارو لخوا جوړ شوی راپور به د دسمبر په 20 خپریږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کوټي خلکو پرون د لاریون پترس کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې لوډ شیډنګ دې تر سره ختم کړي. دوی دا شکایت هم کاوه چې د ګیس بلونه ډېر زیات راغلي چې دوی جمع کړي هم دي، خو بیا هم دوی په ژمي کې چې موسم یخ وي او ورته اړتیا ډېره لري ګیس د دوی کورونو ته نه رسیږي. بل پلو د ګیس د ادارې مشران وایي هڅه کوي چې د خلکو د ستونزو هواره کړي. تفصیل د ایوب ترین نه اورو.
د کوټې د علاقه اتحاد له لوري یو احتجاجي لاریون د ګلمنډي چوک څخه راوستل سو، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د ګیز د دفتر او مخته په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل سو. مظاهرچیانو نه یوازې په لاسو کې د ګیز د نشوالي بلکې د راغلو بلانو په ضد کارټونه پورته کړي وو او دوی د حکومت په ضد صدا شعارونه ورکول. پر دې مهال د علاقایي اتحاد مشر نورالدین کاکړ وویل چې د ګیس اداره د دوی سره څو ځله وعدې کړي دي خو هغه یې پوره کړې نه دي، چې له امله دوی و احتجاج ته اړ شوي دي.
چونکه په کوټه کې یخ بخي ډېر وي، د دې ډېر یخ د وچ څخه د ماشومان نه جوړه سي، د دې څخه د شپنجري نه جوړه سي، او د دې څخه مرزان ډېر په تکلیف وي. لهذا موږ بارها حکومت ته ویلي دي موږ د دې مخ ته دا هغه معاهده ده چې موږ سره په 2015 کې شوې ده، او په دې پر روی باندې دا ویلي دي چې موږ د ګیس پرشر سمو د دې مخ ته 2017 مویدم پرته ده، 2018 مویدم پرته ده، مگر ساحات روس پوری د ګیس پرشر په مختلف علاقو کې بالکل زیرو دي.
تمزهری پر خوالو دا هم ول چې یو ارخته یخنی زیاته سوی ده، نو بل پلو ته ګیس بند سوی دي، چې لامل دوی د سختو کړاوونو سره دا وخت مخامخ دي. د پښتون درې سره تړاو لرونکي شیرزمان وای چې دا میاشت د بلان هم زیات راغلی دي.
30,000 بلان راسته هغه دې پمش باندې جمع کړل، دغه باوجود زموږ چې دی لوډ شیډنګ شو دی شي نهسته، وروره پوسوي چې ما چې پاسمان کې وریځ ښکارس ولا ګیس غایب شي، بیا د ګیس نوم نشان نهسته. لیازه د خدای او د رسول او بیرې زیار زموږ بچان زموږ دغه دې ته یو څه پوسوي نور نه وروره د حکومت بشي باندې د چې زموږ عقدي بنیادی عقدي په هغه باندې تاج دونره باندې بدل کیږي چې دا شي نه راکوي. مطالبه هم دا د ورور زموږ ګیس را پرکی ورور.
په دې اړه مچکله په کوټه کې د ګیس د ادارې د ویان صفدر حسین سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې په کوټه کې د یخنۍ او ژمي د موسم د راتګ سره دوی د ګیس فشار د 50 mm څخه و 250 mm ته غځولی دی، او چې په کومو سیمو کې د ګیس فشار اوس هم کم دی هلته به دوی ډېر ژر نور ګامونه پورته کړي.
په کندهار کې د پښتو ژبې د دوو نامتو ادیبانو درویش دورانی او طاهر افریدی په ویاړ غونډه شوې. د شاعر درویش دورانی او کیسه لیکوال طاهر افریدی په ویاړ دغه غونډه د نن سهار په کندهار پوهنتون کې پیل شوه، چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو سربیره له خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه ورغلو لیکوالانو د دوی په کار او زیار مقالې وړاندې کړې. د په کندهار کې دا غونډه د اطلاعاتو او کلتور وزارت او کندهار پوهنتون تنظیم کړې وه. د مشال ریډیو خبریال شاهین بنیری د کندهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی سره په دې اړه مرکه کړې. راځئ چې ورته وښو.
نن په کندهار کې د پښتو ژبې د نامتو د خوندونکي ښاغلي طاهر افریدی او نومیایي شاعر پروفیسر درویش دورانی د ادبي خدمتونو د ویاړ په پاره یو ورځنی علمي سیمینار و. میلمانه د کوټي، پېښور، ننګرهار، کابل او د افغانستان د بیلابیلو ولایاتو څخه میلمانه راغلي دي. تقریبا دا تر ډیرو کلونو وروسته په دغه ساته باندې دغونه ډیر میلمانه کندهار ته راځي، او د دې په دې علمي سیمینار کې لومړی د ولسمشر، د ولایت او اتحاد سرهنګ وزارت پیغامونه وړاندې شوله ولوستل شوله، او وروسته د ښاغلي طاهر افریدی پر ژوند باندې مقالې چې لیکل شوي وې د کندهار پوهنتون او د میلمنو د خوا څخه هغه وړاندې شولې، او تر هغه دوهم وروست برخه د پروفیسر درویش دورانی د ژوند په خاص ډول د هغه پر شعر باندې چې کومې مقالې لیکل شوي وې هغه وړاندې شولې، او په پای کې د سیمینار اوس چې همدا اوس پای ته ورسېدی د غونډې پریکړلیک او په پریکړلیک یو تر ټولو مهم ټکی دا و چې پښتو دي په ټولو پښتني حوزو کې د سرکار او د حکومت ژبه سي، او په کندهار کې دي د درویش دورانی او طاهر افریدی په نومونو باندې علمي مراکز په خاص ډول ښوونځي ونومول شي تر څو د دې یاد ژوندی وساتل شي، او
بل د دې سیمینار مقالې دي فرهنگ ریاست موږ ژمنه وکړه چې د دې سیمینار مقالې به غونډوو کمپوزوو بیا او چاپ به وړاندې کوو.
مطلب پختنو د ټولو سیمونو لیکوالان راغلي دي او ناستی نو پر ریاستی کچه خو اکثر د حکومتونو ترمنځ اختلافات دي په بعض خبرو باندې، نو داسې قسمه غونډې ادبي غونډې داسې د فکرونو شریکول او داسې د یو بل لیکوالان نازول او د هغې سره مینه کول دا به ستاسو په خیال د دې قومونو یو بل ته پرانیزدې کولو کې هم څه کردار لري که نه؟
یقینا د سیمینار په پریکړه لیک کې هم دا یوه مهمه ماده وه چې د لر او بر پښتنو ترمنځ دي د اړیکو د سمون او د اړیکو د ساتلو او لاجوندي پاللو دپاره دغه ډول سیمینارونه جوړ سي او د دواړو لر او بر پښتنو دپاره ترمنځ دي د کتابونو د تبادلې لارې برابرې سي تر څو د دوی ترمنځ لا هم مینه زیاته سي او تر یو ترمنځ اړیکې ولري. او دغه ډول علمي سیمینارونه یقیني د پښتنو پر ترمنځ د مینې یووالي او د همغږۍ لپاره بېخي اغېزناک تمامېږي. خپل شخصا چې ما کوم دوستان د پېښور او کوټې لیدل او پخوا مې لیدلي وه نو دا ور چې مې ولیدل به یو بل ډول تاثر یعنې ما ته ډېر خوند راکوه چې دوی حتی لهجه مې هم اورېدله ما ته یې خوند راکوه. نو تقریبا په غونډه کښې نورو هم په خبرو کښې دا ټینګار وکړي چې د پښتنو د اتحاد دپاره دې دغه ډول پروګرامونه زیات کړل شي په ټولو حوزو کښې پښتني حوزو کښې.
تاسو د کندهار ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس فضل باری بریالي مرکه اورېدله چې زموږ همکار شاهین بنیري ورسره نن په کندهار کې د پښتو ژبې د دوو نامتو ادیبانو درویش دوراني او طاهر افریدي په ویاړ د جوړې شوې غونډې په اړه کوله. ورسوس د یوې بلې غونډې طرف ته په کابل کې د دسمبر تر 19 پورې د پښتون شاعر خوشحال خان خټک د ژوند او کار په اړه نړیوال علمي سیمینار دوام لري. د نوموړي په اړه سیمینار د افغانستان علومو اکیډمۍ جوړ کړی دی. بشیر ګواخ د دې اکیډمۍ د مشر ظاهر شکیب سره مرکه کړې په سر کې ترې د روان سیمینار په اړه نور معلومات غوښتي دي.
دغه سیمینار چې دی دا یوه ورځ په کندهار کې د درویش دوراني او د طاهر افریدي یادغونډه ده په کندهار کې. دا مېلمانه به کندهار ته ځي د یوې ورځې دپاره. بیا به په چهار شنبه باندې د دې سیمینار علمي غونډۍ چې هغه به د علومو په اکاډمي کې تقریبا په دې کې 15 پورې مقالې لیکل شوي دي. بیا به د پنج شنبه په ورځ باندې د دې سیمینار اختتامي پروګرام په ارګ کې رئیس جمهور په ګډون به د دې پروګرام هغه
شکیب صاحب تاسو چې د نابغه خوشحال په نامه باندې کوم نړیوال سیمینار روان کړی دی، د دې لپاره تاسو ځینې کتابونه هم چاپوي که په دې اړه راته څه تفصیل وایي؟
شاوخوا 10 کتاب چاپ شوي دي چې یو پکې د دستارنامه ده د پی ایچ ډی تیزس دی چې شاوخوا 200 مخه دی. بل د نابغه خوشحال په نامه د خوشحال په اړه د لیکل شوو مقالو ټولګه ده چې دا هم خواوشو 1000 مخه ده. د دې نه علاوه پښتو کې منظوم نظم پوهنه دا د ازمون صاحب د پی ایچ ډی تیزس دی چې دا چاپ شوی دی. د لیوال صاحب ټولې منظومې را یو ځای شوي دي هغه چاپ شوی دی. د رفی صاحب یو دوه درې کتابه دي واړه، یو د اجمل پسرلي کتاب ده د خوشحال بابا په اړه باندې، بل کتاب د افغان انګلیس دویمه جګړه ده دا طاهر کاڼي ترجمه کړې د روسي ژبې نه دوه ټوکه کې دا چاپ شوی دی. یو بل کتاب دی د تاریخ مطابع و جرائد افغانستان دا د عزیز الدین وکیلی په بل ځای کتاب ده.
د افغانستان علومو اکیډمۍ مشر ظاهر شکیب مرکه تاسو اورېدله چې زموږ همکار بوریوال کاک بخښنه غواړم بشیر ګواخ ورسره کړې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان موجوده حکومت وایي په دې صوبه کې د تیر حکومت پر مهال د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک په نوم د داسې منصوبو پرانستې شوې چې د دې راهداري برخه نه ده، خو اوس دوی هڅه کوي چې هم له دغې راهداري ورته مالي مرستې ترلاسه شي. څېړونکي وایي په سی پیک تر ټولو زیات بلوچستان کې بخښنه غواړم لکلته منصوبې شوې دي او په دې کې دیده هم وایي چې دغلته په دې صوبه کې منصوبه عملی کیږي. هم تفصیل د منور شان اورو.
د بلوچستان حکومت وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري یعنی سی پیک په اړه د رابطه کاری د ګډې کمیټې په اتمه غونډه کې به له وفاقي حکومت او چین نه غوښتنه کوي چې په دې صوبه کې د یادې راهداري منصوبې مکمل کړي. د بلوچستان د اعلی تعلیم او اطلاعاتو صوبایي وزیر منظور احمد بلیدی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د تیر حکومت پر مهال د سی پیک په نوم پرانستل شوې منصوبې د دې راهداري برخه نه وه.
مونږ ته چې د کابینې په اوله غونډه کې د سی پیک په اړه تفصیل راکړل شو نو مونږ ته معلومه شوه چې په دې کې د ځینو منصوبو لپاره د ایشیایي ترقیاتي بینک نه قرض اخیستل شوی دی او ځینې د جنرل پرویز مشرف په وخت کې په وفاقي بجټ شروع کړل شوي، خو د هغو ټولو پرانسته تیر حکومت د سی پیک منصوبو په نوم وکړه. اوس مونږ دا فیصله کړې چې سی پیک په اړه د رابطه کاری د ګډې کمیټې په اتمه غونډه کې به دا مسله راپورته کوو او د پاکستان تر څنګ له چین نه به هم غوښتنه کوو چې د سی پیک سره تړلې منصوبې دې هم د دغه پروګرام لاندې سرته ورسول شي.
د سی پیک لپاره د بلوچستان حکومت پخوانی سلاکار او سیړونکی رفیع الله کاکړ وای د سی پیک درې برخې دي، یعنی یوه یې د بجلی پیداوار، دویمه سړکونه او دریمه د ریل پټلۍ. دی وای په بلوچستان کې د ریل په پټلۍ هیڅ کار نه دی شوی.
پاتوسو روډ روډ چې دا د گوادر سره شروع کیږي بیا په بسیمه خوزدار باندې دا په درو لارو کې تقسیمیږي. یو لار سکر سیکشن ته ځي سکر بیا پنجاب، بل لار پر کلات کوټ روب در اسماعیل خان راوځي او در اسماعیل خان سره بیا پر تجی اسلام آباد برهان سره کنیکټیږي. چې کوم لار په سندو په پنجاب کې تیریږي پر هغه باندې یو سپر لین موټر وی کار شروع دی او هغه کار تقریبا په 2019 کې به دا اختتام ته ورسی را کار به مکمل شي. کوم روډ په بلوچستان دا روان دی د ډیر اسماعیل خان سیونی سے بیا تر سورا بسیم پورې دا باندې په 15 کال کې یو انچ قدر کار نه دی شوی.
رفیع الله کاکړ زیاتوي چې په دې کې ایوازې د ډیر اسماعیل خان او روب ترمنس په سړک تر صحاده کار شوی دی. بلخوا ظهور احمد بلیدی وای چې د سی پیک په منصوبه کې په بلوچستان کې د بوستان صنعتي مرکز جوړولو لپاره کار مکمل شوی او ډیر زر به یې منظوري ترلاسه کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه فلسه په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د هندستان.
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
له خوست استخه ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدانو د خوست اداري کمپلیکس مخې ته پرون پر لټ غسولې و دوی ګواښ وکړ تر هغه چې د دوی د شکایتونو د اوریدلو لپاره د مرکزی حکومت صلاحیت لرونکي پلاوی ورنشي دوی اداري کمپلیکس خلاصولو ته اجازه نه ورکوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د ولسی جرګې نوماندانو د اداري کمپلیکس په مخ کې د تحسن دوی لوی خیمه درولې دي او وایي تر هغه چې مرکزی حکومت د دوی د غوښتنو د سترولو لپاره ځانګړی پلاوی راونیلېږي د اداري کمپلیکس د خلاصولو اجازه نه ورکوي. د ولسی جرګې او نومان عبدالبصیر حقمال ول
خو سکه اغه نوماندون چې دوی سره ظلم شوی دی اغه غوښتنه چې موږ کمیشن نه کړی و نو اغه غوښتنه ته دوی لسرسای ونه کړی نو په خاطر موږ لارم باندې کړو نن وروګلې موږ د خوست اداري کمپلیکس
د ولسی جرګې یو بل نومان عبدالولی واحد زای هم وایي چې په اداري کمپلیکس کې ټولې دولتي ادارې تر هغه به بند وي چې د دوی غږ واوریدل شي
تر څو چې د ټاکنو دواړه کمیسیونونه د خوست ټولې رایې په شفاف ډول ونه شمېري تر هغه به زموږ د مدني حرکتونه دوام لري.
بلخوا د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې ولایتي اداره هڅه کوي چې معترض نوماندانو سره یو تفاهم ته ورسیږي. د ول اعتراض کوونکي د خپل حرکتونه قانوني کړي.
دا چې نوماندانو د اعتراض خیمې هلی دا د دوی حق دی خو له دوی غوښتنه لرو چې خپل مدني حرکتونه قانوني کړي او د دولتي دفترونو تړلې د حل او قانوني لار نه.
د یک شمې په ورځ د خوست د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سرداری ویلي ول چې د ټولو رایو د شمیرلو صلاحیت له دوی سره نشته، خو که د ټاکنو مرکزی کمیسیون دوی ته په دې باب لارښوونه وکړي نو دوی په بیا شمیرلو کې ستونزه نه لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د عامه پوهاوي په بنیاد سږ کال د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو په شمیر کې کمی راغلی دی. یو ځایي چارواکي مشال لیډیو ته ویلي تیر کال د ایچ آی وی ایډز 34 پیښې مخې ته راغلي خو سږ کال دا 15 ته کمی شوې دي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا په ریاست کې د ساري ناروغیو د مخنیوي متخصصین وایي چې د تیر کال په نسبت سکل د ایډز په ناروغانو کې کمی راغلی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا په ریاست کې د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل ډاکټر رشید وفا مشال راډیو سره په خبرو کې وایي
تیر کال 34 پیښې وې، تثبیت شوې سکل 15 پیښې په مجموع کې د بلد په کچه 15 شوې.
دا چې د ایچ آی وی د مخنیوي لپاره له کومو تدابیرو کار واخیستل شي په دې اړه ډاکټر رشید وفا وایي
که چېرته مور په ایچ آی وی مصاب وي، دا مور ماشوم حمل واخلي، د حمل په جریان کې ولادت ترسره کوي او خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، په دې درې واړو حالاتو کې چانس دی مور نه ماشوم ته انتقال کولی شي. د هر چا په وینه کې نه، که د یو چا په وینه کې وایرس موجود، دغه وینه د هر مختلفو دلایلو له کبله د سالم انسان د وینې سره
روغتیا پالان د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ناروغۍ په وقایوي برخه ټینګار کوي. ډاکټر مهربان شینواره وایي
که چیرې موږ په خپل وخت سره هغې لپاره اهتمامي او وقایوي او پریونتیو میجر ولرو نو اسانۍ سره انشاءالله وقایه کېدلی شي. هغه دا چې کله چې وینه ورکول کېږي دا باید د ټولو ایچ آی وی ایډز او د ټول کمیونیکیبل ډیزیز له کبله دا معاینه شي.
دې زیاتوي چې نامشروع جنسي اړیکې هم د دې لامل کېدای شي چې روغ انسان په دغه ناروغۍ اخته کړي. د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون د کارکوونکو د معلوماتو له مخې تیر کال په ټول افغانستان کې 2015 تنه چې په ایډز اخته وو د عامې روغتیا له وزارت سره ثبت شوي وو چې 85% یې نارینه او پاتې یې ښځینه وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. اوس د خبرونه په اخره کې یو ځل بیا د احمد شاه آزمی نه لنډ خبرونه اورو.
افغان حکومت هیله ښودلې چې نن به له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم په دې لړ کې مشال راډیو ته وویل نن به په ابوظبي کې د افغان حکومت پلاوی او طالب استازي مخامخ خبرې سره وکړي چې دغه چاره به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو امکانات زیات کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد په ابوظبي کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. نوموړي نن پر خپل رسمي ټویټر پاڼې په انګریزي او اردو ژبو په پیغام کې له ټولو د دعا لپاره د لاسونو لپه کولو غوښتنه کړې چې سوله راسي او پر باتور افغان ولس د درو لسیزو ازمایښت پای ته ورسیږي. نن د کوټې په ګډون د بلوچستان په زیاتره روغتونونو کې ډاکټرانو کار بندیز کړی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې دا کار بندیز د خپل ترسول شوي ملګري ډاکټر ابراهیم خلیل دره خوش کولو لپاره کړی دی چې سبا به هم دوام وکړي. د کار بندیز پر مهال کڅم ناروغان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ ول، خو د ډاکټرانو د فعالیت کمیټې ویلي دي چې د کار بندیز پر مهال به د روغتونونو ځینې بیړنۍ څانګې خلاصې وي. نن افغانستان په کندهار ښار کې د پښتو ژبې د دوو نامتو ادیبانو په ویاړ غونډه پای ته ورسېده. د پښتو ژبې د شاعر درویش دورانی او کیسه لیکوال تاهر افریدی په ویاړ د غونډه نن سهار په کندهار پوهنتون کې پیل شوې وه. اخوا بیا د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا په کابل کې د پښتو ژبې د نامتو شاعر او اتل خوشحال خان خټک د ژوند او کار په اړه نړیواله غونډه پرون پیل شوې چې تر زیارت یا پنځشنبې پورې به دوام وکړي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مسترا به د شام د نوي آئین جوړولو لپاره د هڅو په ترڅ کې نن د ایران، روس او ترکیې له سفارتکارانو سره ملاقاتونه کوي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اولنی امنیتي سلاکار مایکل فلین ته بنن وفاقي جټ سزا واوروي. فلین منلی چې استخباراتي کارکوونکو ته له روسي سفیر سره د سوو خبرو اترو په اړه دروغ ویلي وه. دا ورېدن د عدالتي کاروایي تازه لړۍ ده چې پکې ځانګړي وکیل رابرټ مولر ټرمپ ته په کراره کراره نږدې کیږي. او در په هیواد هنګری د سرکاري ټلویزیون سټیشن مخته په زرګونه مظاهرین راوتلي دي. دوی بیګا په 15 شپه هم دغلت موجود و او د شیار کې وزیر اعظم ویکتور اوربان خلاف احتجاج ته دوام ورکړي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننۍ خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو ویان احمد شاه آزمی او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.